آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د قوس دویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د 13 نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټیګي
نن به په ترکمنستان کې د ټاپی د پروژې د بار پرې شو دلسی د یو سل نوینه ډیرو هیوادونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په موافقه سلا وکړه او په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره ښځو په انتخاباتو کې رای واچولې
دا وخت په واشنگتن کې زما خوستن اتنیمی بجې دي او په کابل کې د سهار شپږ بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واورئ خلک څنګه کولی شي چې له هغه ماشوم نه نورو ماشومانو ته د فلج د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي چې دغه ناروغۍ نښې پکې راښکاره شوې په سعودي عربستان کې ښځو د لومړي ځل لپاره په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کړی دی جمهور رئیس اشرف غني وایي چې له طالبانو سره به د نوموړي په قول په راتلونکو څو هفتو کې د سولې جدي مذاکرات پیل شي خو لومړی روخان نورزینا د سات پوره خبرونه واورئ
السلام علیکم ولسمشر غنی به نن په ترکمنستان کې د ټاپې د پروژې د پرانیستلو په مراسم کې شرکت وکړي په دغه مراسم کې د پاکستان او هندوستان لوړو رتبه چارواکي هم ګډون وکړي د ټاپې د پروژې له لارې به د ترکمنستان نه غزه افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال شي دغه پایپ لاین به 1300 کیلومتر وي او 250 کیلومتر د افغانستان د هرات فراه هلمند او کندهار د ولایتونو څخه تیریږي د ترکمنستان د غازو دولتي شرکت ترکمن غاز په دې پروژې کې 15% ونډه لري او پاتې افغانستان پاکستان او هندوستان هر یو 15% ونډه لري ملګری ملتونه وایي چې د کندوز په جګړې کې 290 ملکیان وژل شوي دي او 890 نور ټپیان شوي دي یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري دفتر پرون د کندوز د شپاړس ورځنۍ جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړ کندوز د میزان د میاشت پشپژمه نیټې طالبان ونیوي او د یو ویشتو ورځو لپاره دغه ښار په لاس کې وو په رپورټ کې د وژنو تښتونو بریدونو او په جګړې کې د کم عمره کسانو څخه د کار اخیستلو په اړه هم توضیحات ورکول شوي دي د یونما په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې د دغو کارونو مسؤلیت د چا په غاړه وو خو د ملګرو ملتونو دغه دفتر ویلي دي چې تفصیلات به په خپل کلنی رپورت کې خپاره کړي په جګړه کې ملکی وګړو ته د رسیدلو زیانونه او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اسناد هم راټول شوي دي په رپورت کې د کندوز پر روغتون باندې د بمباری په اړه هم ویل شوي دي د بیسرحت ډاکټرانو د ټولنې مسولینو پرون په کابل کې ویل چې په روغتون کې په بریټ کې 240 کسان وژل شوي وو په پاریس کې د یو سلو شپږ نوي هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره منلې ده نور تفصیل به د شخلا رحیم زوینه باورو
د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د دې موافقې هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نشي په موافقې کې دا هم راغلی دی چې په غریب هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې د 100 میلیارډ ډالرو پانګه اچول کیږي په هر 5 کلونو کې به د پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او هر څومره زر تر زر چې کېدای شي ټول هیوادونه باید د کاربن د خپرېدو کچه راټیټه کړي د دې موافقې پر سر د کلونو راهیسې خبرې روانې وي موافقه د کیټو د موافقې نه راورسته چې په 1999 میلادي کال کې وشوه د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې تر نورو ټولو موافقو هر اړخیزه ده د شنبې په شپې د موافقې د کیدو نه څو ساعته مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې وخت یې را رسیدلی چې دا ومنو چې ملي ګټې هغه وخت خوندي کېدای شي چې موږ د نړیوالو ګټو او یووالي لپاره کار وکړو یو موضوع چې په موافقې کې ور باندې خبرې ونه شوې هغه دا و چې د اقلیم سره د مبارزې د بدلون په برخه کې بډایا او مخ پر ودې هیوادونه به څنګه مسؤلیتونه سره وویشي
د سپین ماڼۍ د وخت په خبرې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اوباما ویلي دي چې دا موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د ځمکې کره خوندي کړو د امریکا د بهرنیو چار وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې موافقه په حقیقت کې یوه نړیواله هڅه وه او دا ښیي چې په دې اړه موږ ټول یو ځای یو خو د امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګې رئیس سناتور جیمز انهوف ویل دی چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبوره نه وي چې دغه موافقه عملي کړي. بل پرته د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنو یو شمېر فعالینو ویل دی چې د اقلیم د بدلون په اړه سوې موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینو نورو بیا د موافقې اهمیت او جامعتوب ته توجه کړې ده. په پاریس کې پرون د چاپیریال ساتنې په زرګونو فعالینو لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغه فعالینو ویل چې موافقه د بډایو هیوادونو په ګټه ده او د هغو هیوادونو سره حساب کتاب نه کوي چې د اقلیم د بدلون مسؤلیت یې په غاړه دی. متحده ایالاتو د سوریې په شمال ختیځ کې د تل تمور په ښارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلي دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په دغه ښارګوټ کې د پنجشنبې په شپه د لاروی په واسطه چې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 22 کسان چې ښځې او یو ډاکټر هم پکښې شامل وو ووژل شول. دغه ښارګوټی د کردانو په لاس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې بریدونه د عامو خلکو د وژلو وحشیانه عمل وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې برید یو ځل بیا د داعش وحشیانه عمل ښیي چې په عراق او سوریه کې د لسګونو زرو بې وزلو خلکو خلاف کوي. د تل تمور ښارګوټی د کردانو په لاس کې دی چې د میاشتو راهیسې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. کردان د امریکا د هوایي ملاتړ سره په سیمه کې مقاومت کوي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایې اچولې دي او د ښاروالۍ په انتخابات کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي بللی دی. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې ښځې د موټر د چلولو اجازه نه لري او د ښځو د ژوند زیاتره فیصلې نارینه کوي. او د برونډي پوځ وایي چې دغه هیواد په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځ ویلي دي چې دغه کسان هغه مهال ووژل شول چې د پوځ په درې واډو باندې هماهنګه بریدونه پیل شول. د پوځ یو ویاند پرون ویل چې په وژل شوو کسانو کې نه ویتنه د هغوی په قول دښمنان وو. هغه زیاته کړې چې حتی عسکر او پولیس هم وژل شوي دي. پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې جګړه په څه سوې ده او چا په پوځي اډو باندې برید کړی دی. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دقیقې تاسو زمونږ ته هم نیم ساعت پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. هغه روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ یا د ماشومانو د فلج په ضد مبارزه کوي وایي که په کوم ماشوم کې د دغه ناروغۍ نښې راښکاره شي نو په لومړي سر کې باید د نورو ماشومانو د خوراک او څښاک وسایل ورنه بیل شي او ټول ماشومان باید واکسین شي. پام وکړئ هغه مرکې ته چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په خوست کې له ډاکټر رحمت خیل سره کړې ده. تاسو ته په تکراری بڼه در اورو.
په هر هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیتیږي ستاسو اقدامات څه وي؟ د هغې پر وړاندې لومړني اقدامات مو څه وي؟
یوه واقعا تثبیت شوه. تثبیت موږ دې ته یو چې لابراتوار ومنله چې دا پولیو د لابراتوار کې ثابته شوه، یعنې د اعراض او علایم د مخې موږ نشو کولای چې پولیو تشخیص کړو. کله چې پولیو مثبت شو پیخه وبلل شو نو په دې وخت کې د واکسینو د پروګرام اول مسولیت دادی چې هغه منطقې ته چې دغه ماشوم چیرته تللی، یعنی که کوم ډاکټر ته ولاړ وي، کوم ولسوالۍ ته یا هغه ته ښار ته ولاړ وي او یا کوم یوه هغه ته زیارت ته او دمګري ته ورستلی، دا ټولې منطقې باید سیرې معلوم شي چې دې خوا ته لاړ ده. او په هغو منطقو کې باید واکسین درې ځلې، یعنی میاشت په هر میاشت کې یو ځلې درې ځلې باید هغه واکسین پسې وویل هغه شي تطبیق شي. ماشومانو ته واکسین چې 50 کلونه وړه دي هغو ته ورکړل شي. دا لومړنی اقدامات دي.
دغه د واکسین دا نور کمپاینونو ته ورته دي کنه فرق لري؟
نو کله چې پولیو مثبته پیښه تثبیت شي په هغه کې د وایرس شکل معلومیږي چې دا کوم ډول وایرس ده. یعنی پولیو درې ډوله وایرس ده او یو ته اول شکل، دویم شکل او دریم شکل وایي. کله چې دا تثبیت شو چې دا اول شکل ده یا دویم یا دریم نو د هماغه ټایپ واکسین باید استعمال شي. په منطقه کې چې درې ځلې واکسین تطبیق شي نو یوه لوړه فیصدي، یعنی د 90% شاوخواو کې معافیت ترمنځ کوي، نو مرض د سره نه لووی. نو داسې وایو چې ما هماغه واکسین دي. خو موږ اوس چې کله په کمپین کې یا د انرژي په ورځو کې واکسین استعمالوو یا درې میکروبونه سره یوځای شوي، ترای ویلانټ ورته یا دوه وي بای ویلانټ ورته یا یو استعمالوو هغه منو ویلانټ، نو منو ویلانټ موږ اکثره هغه وخت استعمالوو چې کله پیښه ولیدلی شي، یعنی هغه وایرس تثبیت شي.
په افغانستان کې ډیر کوم وایرس تثبیتېږي؟
تر اوسه پورې چې افغانستان او یا د ګاونډ هیواد کې کوم وایرس دی، هغه پولیو اول ټایپ دی. دریم ټایپ خو هیڅ نه لیدای کېږي، 999 نه ردی خواته نشته. او د دویم ټایپ چې دی دغه هم ډیر کم دی، نو ډیر خطرناک او سری چې دی هغه اول ټایپ دی.
هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیت شي، د هغې سیمې خلک او کورنۍ یا ټولنه څه مسؤلیت لري د وایرس د کنټرول په اړه؟
ټول کورنۍ او ټول کلی باید دې ته متوجه وي، که چیرته کومه پیښه کوم ځای کې پیدا شوه، خدای دې نه کوي، نو اول باید کورنۍ د ماشوم د نورو ماشومانو نه بیل کی، یعنی تجرید کی، علیحدہ کوټې کی. دا مرض چې موږ پیګو د دې خلیل لار انتقال کوي، یعنی غیطه مواد کچرته کوم غذایی مواد سره تماس پیدا کیه لاسره دې لار زینو غیطه مواد یا ډاک متیازی باید په مسون ډول سره ځای په ځای شي، یعنی و یا خخ کړل شي یا وسو زول شي په دې شکل سره. او مشوم د نورو مشومانو نه باید غوخی لسونه هم په سبن پرمنځای شي، نو ګومان دا چې ان شاء الله نور مشومان به بیا نه نسی.
او دی وقایې یوازینې لارې څه ده؟
بهترین لار یوازې واکسین ده، چې یو مشوم کم تر کمه 15 زله او یا تر 15 کلنې پورې مشوم واکسین شي، بس یوازینې لار ده. نور احتیاطي تدابیر شي د کومه خاص مخنیوي نشي کولای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ خزو د خاروالیو په انتخاباتو کې رای ورکړي. د سعودي عربستان فقید پاچا ملک عبدالله څلور کاله مخکې اعلان کړی و چې خزې به په محلي انتخاباتو کې ګډون کوي. په موقع په دې اړه د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ده.
پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت د غرمې نه وروسته په درې سعودي عربستان کې انتخاباتي حوزې وتړل شولې، او څارونکو په ریاض د سرې بحیرې په بندرې خارجده او تابوک کې د دولتي تلویزیون چینل الاخباریه ته اوویلې د رایو شمارل سمدستي ان پیل شول. د محلي چارو وزیر عبداللطیف آل شیخ په پایتخت کې په دې ټکټ ټینګار وکړ چې دا لومړی ځل دی چې د ښاروالۍ د شورا په انتخاباتو کې خوځو وکولای شلو چې رای ورکړي، او همدغه راز ځانونه د مقامونو لپاره کاندید کړي دي. د ویلې برسیره پر دې د رای ورکولو عمرونه 18 کالو ته راټیټ شوي دي، او وی ویلې د رای ورکوونکو برخه اخیستنه تشویق کوونکي وه.
الحمد لله هناك إقبال من خلال تواصلي مع المراكز الانتخابية في مناطق المملكة المختلفة، هناك إقبال.
دغه وزیر ویلې د هغو رپورټونو له مخې چې د لیدلې دي په مننې سره په انتخاباتو کې ګډون خو د دې ته د خاریانو د خوشبینۍ او د دوی درک ته د یوې نښې په حیث ګوري چې د انتخاباتو په اهمیت نه پوهېدي. لیکن دا څه ښکاري چې د انتخاباتو د بیلابیلو حوزو نه رسیدلي راپورټونه غیر منظم دي. په پایتخت کې یو څارونکي ادعا کوي چې له نارینهو نه زیاتو ښځو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په جاده کې خبریالانو دولتي تلویزیون ته وویلي د 1400 کسانو نه چې د محلي انتخاباتو په لیست کې شامل وو یوازې 300 یا 400 کسانو رای ورکړی ده چې اکثره نارینه وو. یو خزه چې رای ورکړې د ویلې د دې په نظر خزو ته د رای حق ورکول یو مهم پرمختګ نه دی.
ما ادري بس ما احس انه المراه يعني يكون مكانها انه هذه الاشياء او شيء كذا، انه الرجال افضل يعني.
دغه را ورکون کې ویلې دا په دې عقیده نه ده چې دا د خزه زوی چې د یو مقام لپاره ځان کاندید کې، دا احساس کوي چې په سیاست کې د یو مسلک لپاره نارینه ښه مناسب دي. لیکن د سعودي عربستان ټولې ښځې د دغې ارزیابۍ سره موافق نه دي. یوې ښځې چې غوښتلې د شورا د یوې څوکۍ لپاره ځان کاندید کې مګر اجازه ورنه کړه شوله، د الحرا تلویزیون ته وویلې په مرموزه توګه د ځینو ښځو نومونه د کاندیدانو د رسمي لستونو نه وستل شوي دي.
نوعية عن السيدة الوحيدة المستبعدة، وعلى مستوى السعودية ما بيكون عندكم ما أعرف
د ویل لکتر لگا څلور خزه پیژنې چې د کاندیدانو د لیستون نه وستل شوی دي، او دا څرګنده نه ده چې د دوی نمونه ولې وستل شوی دي. دا فکر کوي چې دا پریکړه په محلي نه بلکې په ملي سطح شوې ده. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې موسسه راپورټ ورکړی دی چې د ښځو لپاره مشکله وه چې د رایې ورکولو لپاره نمونه ولیکي. څرګندوي خوځو ته اجازه نشته ده چې په سعودي عربستان کې موټر وچلوي، او د بشري حقوقو دغه ډلې دا هم ویلې ډېری انتخاباتي حوزې د خوځو له کورونو نه لري وي.
د امریکا غږ واشنگتن دی. جمهور رئیس اشرف غنی وای چې په راتلونکو څو اونۍ کې به له طالبانو سره د سولې جدي مذاکرات پیل شي، او دواړو خواوې به یوې نتیجې ته سره ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې غړو ته د سولې په ارتباط باندې خپل توضیحات ورکړل، او د هغو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. پام وکړل کابل نه رپورټ ته.
وزیر دولت
د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې له سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یو استجوابي غونډه کې د پارلمان غړو ته ویل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اشه کې پاکستانی چارواکو د سولې په تړاو واضح تعهد کړی دی، او امریکا په ځانګړي ډول له دغو هڅو د ملاتړ ژمنه کړې ده.
خیلی واضح در حضور نمایندگان امریکا
په واضح ډول د امریکا او چین د استازو په شتون کې موافقه وشوه چې له هغو ډلو سره چې د سولې او مذاکراتو نه ډډه کوي باید په لاس کې د شته امکاناتو په واسطه جدي او قاطع مبارزه وشي.
د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د تیرې ورځې د خبری کانفرنس د وینا په اړه د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه کوي او د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وایي فکر نه کوي طالبان سولې ته حاضر شي.
طالبان اوس یوه ډله نه ده چې حاضر شي، او طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. یو هغه ډله چې دوی هر وخت په دې سولې مذاکراتو په نوم باندې زموږ حکومت غولول امکان لري هغه بیا حاضر شي، بیا ما اسیو پروسیجر وي، او نور ډلې چې دی فکر نه کوم چې سولې ته حاضر شي.
ځینې وکیلان بیا وایي په ژمي کې حکومت دی د خپلو ځواکونو لا تجهیز او روزنې ته پام وکړي او په سولې دی وخت نه تیروي.
اوس حالت د سره رسیدلی ده چې د ژمي حالت ده دغه درې میاشتې مونږ ته دغه فرصت مونږ د خپل قوتونه مونږ خپل خرابې باید ترمیم کو او د صلح په حالت باندې مونږ ځان مصرف نه کو.
خو د ولسی جرګې بلغړی ګل پاچا مجیدی بیا د ولسمشر سفر له لاسته راوړنو ډک بولی وای د سولې په تړاو تضمینونه شته دي
او ټول سفر د یو تعهد لمخې شوی دی. تضمینونه ورکوي شوی دي د چین، امریکا، د بریتانیا لخوا او موږ مطمئن یو چې کلی د طالبانو د پاکستان په لاس کې دی او دوی به مجبور کیږي یا به د افغانستان لوري سره د سولې خبرې کوي په غیر دغه کوم تعهد چې پاکستان کړی دی چې هغه سره به هغه عکس العمل کوي چې خپل طالبان سره کړی وي.
د سګنی میلادي کال د جولای د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لومړي ځل افغان حکومت او د طالبانو استازو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته چیرمی په مری ښار کې د سولې په خبرو کې برخه واخیسته چې د دې میاشتې په وروستیو کې د ملا عمر د مړینې له اعلان سره د سولې د دوهم پړاو ناستې وځنډېدې. دا چې د سولې دا خبرې به کله او چیرې دقیقا ترسره شي لا هم نه دي معلومه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
13 میاشت د ترکیه د هوایي قواو لخوا د روسي د وی سخوي دوله بمبارتمن الوتکې تر غرزولو په تعقیب د دوړو هیوادونو ترمنځ ترکیه د باسفورس او دردان لیز د ابیلارونه د روسي د سمندري قواو او د هواد د تجارتي بیړیو د تیرېدو پساری وغټ لانجا راپورته شوې ده. له استانبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورین جوز د ریپورت تفصیل زسه سلیمان شاه تاسو ته دروورم. د باسفورس تنګې چې 10 کیلومتره اوږد دی او د استانبول د ښار لمن نه تیریږي او په دوو برخو ویشي د تورې بحرې نه نړیوالو سمندري اوبو ته د رسیدو یوازینۍ لار ده او د روسیې د خامو تیلو یوه زیاته برخه او هم په تور بحیره کې د سمندري پوز بیړۍ په همدې لاره باندې رفت و آمد کوي. همدا وجه ده چې د باسفورس د تنګي نه د تیرېدو په سر د روسیې او ترکیې ترمنځ اوس لانجه ورځ په ورځ زیاتیږي. روسیه د همدې تنګي له لارې په سوریه کې خپلو نظامي قواو ته اکمالات رسوي. د ترکیې یو متقاعد ډیپلوماټ مراد بلهان وای ترکیه کوغواړي کولی شي چې د روسیې په مقابل کې د دغه لارې نه د یوې موثرې وسیلې په توګه استفاده وکړي. بلهان وویل
In case if there is an escalating conflict between Russia and Turkey, then Turkey could use
کله روسي سره تشنج او خړه زیات شي ترکیه کولی شي چې دغه کارت یا آپشن نه استفاده وکړي ځکه چې د مانټریکس د تړون له مخې که چیرته ترکیه له کوم خارجي هیواد سره په وسله واله شخړه کې راګیریږي په شخړه کې شامل مقابل لوری به نه پرېږدي چې په دغو ابیلارو باندې تګ راتګ وکړي. خو البته باید ووایو چې دا به یو ډیر خطرناک کاری. د باسفورس له تنګي او هم د ډر ډالنیز له تنګي نه د هغه نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خارجي قدرتونه د آزاد عبور حق لري چې د مانټریکس د تړون په نوم یادیږي او د لومړي نړیوال جنگ وروسته خارجي قدرتونو د ترکیه سره په 1986 میلادي کال کې لاسلیک کړو. که څه هم چې ترکیه لا تر اوسه پورې د هیچا مخه نه ده نیولې خو د روسیې مطبوعاتو انقره په دې هفته کې په دې تورنه کړه چې په عمدي او قصدي توګه د باسفورس له تنګي نه د روسیې د ټانکرونو او د سمندري قواو د بیړیو تیرېدل ځنډوي. ترکیه د روسانو دغه تور په کلکه رد کړی دی. د استانبول د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد اختر چنګیز په دې باور دی کچېری انقره دغه اقدام وکي شاید چې ځان له وړ خطر سره مخامخ کړي. پروفیسر چنګیز وای
It will create a major international tension. But I mean, we don't know. I mean, how Ankara will be reacting.
دا کار به یو ډېر غټه نړیواله لانجه رامنځته کړي او زما مقصد دا سم نه پوهیږو چې انقره به د روسیې په مقابل کې څه ډول عکس العمل وکړي. خو خطرونه روښانه دي. څارونکي خبرداري ورکوي چې چیرې ترکیه د روسیې د کښتیو د تګ راتګ مخه ونیسي شاید چې روسیه به دا غوښتنه وکړي چې د مانټریکس کنوانسیون د سره ولیکل شي او انقره هرګز نه غواړي چې دغه کار وشي. په روان هفته کې د ترکیه او روسیې ترمنځ شخړه هغه مهال زیاته شوه چې د روسیې د سمندري قواو یو ملاح په داسې حال کې وښودل شو چې د باسفورس له ابي لارې نه د تیرېدو په حال کې توندې پلاس کې نیولو. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوغلو دا یو پارون کې اقدام وباله او د یو نامشخص ځوابي اقدام خبرداري ورکړ. د د ترکیه یو متقاعد سفیر مراد بهلان وای کی چیرې ترکیه وغوړي کول شي چې دا غټان کرونو او بیړیو د من کول لپاره دا دل وړاندې کړي چې د استانبول چاپیریال ته نقصان لسی. مراد بلحان ویل غټ غټ ټانکرونه چې له مختلفو سمندري بندرونو راځي او له دې آبي لارو نه تیریږي د دواړو آبي لارو چاپیریال یې له خطر سره مخامخ کړی دی. په ځانګړې توګه د استانبول د ښار چاپیریال چې دا وخت 300 میلیونه خلک پکې ژوند کوي خطرونو سره مخامخ شوی دی. د نظامی او سیاسي چارو څارونکو خبرداري ورکوي په داسې حال کې چې مسکو او انقره دواړه لګیا دي د سوریې په کورنی جنگ کې د متضادو ډلو سره خپل ملاتړ جاری ساتي او په سوریه کې د روسیې د نظامی اډې د پرسونل د اکمالاتو لپاره دواړه ابیلاري حیاتي اهمیت لري. دغه سیمه به د روسیې او ترکیې ترمنځ دوه اړخیز تشنج د عطف ټکی.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر غنی بنر په ترکمنستان کې د ټاپی د پروژې د پرانسلو په مراسم کې شرکت وکړي. په دغو مراسمو کې به د پاکستان او هندوستان له رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د ټاپی د پروژې له لارې به د ترکمنستان غاز افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال شي. یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنری دفتر د کندوز د 14 ورځنۍ جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کندوز په جګړې کې 209 ملکیان وژل شوي دي او 809 نور ټپیان شوي دي. کندوز د میزان د میاشت 15 نیټه طالبانو ونیو او د 20 ورځو لپاره دغه ښار په لاس کې وو. په پاریس کې د 194 هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره منلې ده. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د موافقه هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نسی. په موافقه کې دا هم راغلی دی چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې $100 میلیارد پانګه اچول کیږي. په هرو 5 کلونو کې به د پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او هر څه ژرتره چې کیدای شي ټول هیوادونه به د کاربن د خپرېدو کچه راټیټوي. د سپین مړې نه په خبرې سوي خبر پانه کې ولسی ودی چې ولسمشر اوباما ویلي دي چې دا موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د ځکی کوره خوندي کړو. خود امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګګۍ رئیس سناتور جیمز انهوف ویلي دي چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبور نه وي چې دغه موافقه عملی کړي. بل په لوت د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنو یو شمیر فعالینو ویلي دي چې د اقلیم د بدلون په اړه سوي موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینې نورو بیا د موافقې اهمیت او جامعتوب ته توجه کړې ده. متحده ایالاتو د سوریې په شمال ختیځ کې د تالتومور په ښارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلي دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په دغه ښارګوټي کې د پنجشنبې په شپه د لاروی په واسطه چې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو 14 شوي دي چې لږ تر لږه 22 کسان چې ښځې او یو ډاکټر هم پکښې شامل وو وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایې اچولې دي او د ښاروالیو په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي ویلې دي چې په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي دی. او د بوروندي پوځ وایي چې د رقیبات په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لشتلجه 80 کسان وژل شوي دي. پوځ ویلې دي چې په دغه کسان هغه وخت وژل شول چی پوز پدریو چې د پوز پدری وډو باندې همانګ پریدونه وسول.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو خورونو د هوا حالات یو ځل بیا واورې. په کابل کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 9 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه او ټیټه منفي 6 ده. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 9 ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 1 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه او ټیټه منفي 6 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 6 ده. او په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4 او منفي 1 ده. ډیر محترم اوردونکو زمونږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت ما کوم په بوجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.